مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د پاکستان کورونی او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده. د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه پام کوه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
د وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه ګنګوسي رد کړي چې ګواکې د زوی د مرګ په سر خونبها اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د وبخښي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبان ته د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی کړی دی. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د دواینو په مرکز کې د اور لګیدو له کبله 30 کسان مړه شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبان ته د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی کړی دی. په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې خواجه آصف وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. د پاکستان دولتي ریډیو وایي د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې امن او ثبات غواړي. نوموړي په دې خبره زور راوړ چې د افغان شخړې د حل پوجي نه دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د شروع پر ورځ د کابل پروسې ته ویلو چې طالبان ته په غیر مشروع ډول د سولې د خبرو وړاندیز کوي. نوموړي وویل چې که چیرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي افغان حکومت او ان په رسمیت وپیژني او هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر ویلي چې په هیواد کې د وسلوالو او حقاني شبکې پټنځایونه او مرکزونه نسته بلکې د افغانستان فعالیت کوي. نوموړي تېر ورځ د یو ټي وي چینل سره په مرکه کې وویل چې په خاوره یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هغه وویل چې امریکا باید د هلمند شورا والته د کوکنارو په کشت اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د نوموړي د څرګندونې راټکی د دفاع وزارت ویان دولت وزیر بیگم شال ریډي ټول په هلمند کې د هلمند شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه وجود نه لري. بلخوا په افغانستان کې د امریکا ناټو ځواکونو عمومي کمانډان وایي واشنگټن پر پاکستان فشار زیات کړی چې د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس واخلي. جنرال جان نیکولسن دا خبره تېر ورځ په پروان ولایت کې کړې ده. د بونیر ضلع انتظامی په سیمه کې په وړو امتحانو کتابچو وړو کې سایز فوټو کاپي باندې پابندي لګولې. د بونیر ډیپټي کمشنر ظریف الاسلام مانی پرون بیا ځګر مشال وډه ټول د اګامي د لسم جمعات پر راتلونکي امتحان کې د نقل د زیاتېدونکو رجحان حوصله شکنی لپاره اخیستلې.
د نقل رجحان دلته ختمول پکار دي.
په دې باندې موږ 144 لګول او اوس په ټولو دکانونو کې په کم فیصد خرڅيږي. دا غوښنه به موږ لري کوو او چې څوک دا نه مني نو بغیر وژلب به 188 کې پرچی کیږي او ارست کیږي.
د زیپولسام مانی وای چې په دې لړ کې به امتحاني مرکزونو کې سی سی ټی وی کیمرې لګي او د سار لپاره به نور کوټلي ګامونه هم پورته کوي. د وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه ګنګوسي رد کړي چې ګواکې د زوی د مرګ په سر خونبه اخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرینډ جرګې له مشرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې محمد خان و زوی یې شهید شوی او د هغه پر وژنه به له هیچا سره معامله ونه کړي.
ټول پاکستان متوکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پدې نام کسان دې ټول پاکستان موږ نه دې ګوان انسان وو.
محمد خان زیاته کړه د زوی د مرګ په معاملې کې واځي انصاف غواړي. نقیب مسعود په کراچي کې د جنوري پر 3مه تشتول سو چې مړی د جنوري پر 14مه په شار کې ومندل سو. په لټون کې وای په یو جیلي پولیس مقابله کې دغه پوجن کې ککړ د سیمې په خوانی پولیس افسر راونور پټ سو او په قضیه کې عدالت ته نه دی حاضر سو. افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو لړۍ نن هم روانه ده. انتظامی چارواکي وایي شاوخوا بیا کورنۍ له غلام خانه د بنو بکخیلو کې مترسوي. چارواکي وایي له کډوالو غوښتنه کوي چې تر بیا کورنۍ پورې هر ورځ د غلام خان بندر ته راځي. نو هیوازي هغه کورنۍ دی روانې سي چې د ستنېدو په لیست کې درج شوی. د 2016 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو له کبله لکونه خلک کډوال شوي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا پاکستان سیمو ته ورغل او زرګونه خوست پکتیا او پکتیکا ته واوښتل. افغانستان د کډوالو د سنې دوه دوم پړاو د فروری پرشپښتمه پیل شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران پریدی وای په دې لړ کې څه د پاسه 4000 کورنۍ لومړی د بکخیلو کیمپ او بیا خپل کلو کورونه ته ستنوي. سبا ته په سینټ کې د 250 خالي کېدونکو څوکۍ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان د 2019 کال له انتخابي قانون سره سم د سینټ په اوسنۍ انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه 12 له پښتونخوا او بلوچستان 11 وسل له قبایلي سیمو څخه 4 او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سبنۍ ټاکنو لپاره د 115 کسانو نوماندي منظوري کړې ده چې پکې وشه زم د عمومي څوکۍ لپاره سړیو سره آزاد سیالي کوي. د الیکشن کمیشن د افسران په موجودګۍ کې سبا په 4 واړو صوبایي اسمبلی کې رایه چول کیږي چې له صوبو کسان منتخب کړي. د قبایلي سیمو اسلام آباد د سنیټرانو د انتخابات لپاره په قومي اسمبلی کې وټونه اچول کیږي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوان په مرکز کې د اور لګیدو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. د روغتیا چارواکي وایي چې 3 ټپیان په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. چارواکي وایي چې 40 کسان یې ژغورلي دي. اوروژونکي هم وایي چې اور یې مړ کړی دی او په دې اړه به نور تفصیل وروسته ورکوي. قسم د اور لګیدو وجه معلومه نه ده، خو د روغتیا او کورنی چارو وزارت چارواکو ویلي چې شک لري شایي وجه د ګریډ سټیشن خرابي وي. رپورټونه وایي چې اور زیات زیان رسولی دی. امریکا غواړي ملګری ملتونه دی په شام کې د هغو کیمیاوي وسلو بریدونه نوی پلټنی پیل کړي چې درې میاشتې مخکې وروسته ملګرو ملتونو پخوانی پلټنو مخه نیولې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي پرون ویلي چې د ملګرو ملتونو له سلامتي کونسل نه غواړي چې په یوه نوې پلټون کې ډله جوړ کړي او دا معلومه کړي چې په شام کې د کیمیاوي حملو تر شا څوک ول. په وروستیو اونۍ کې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د شام په غوطه سیمه کې د کلورین ګیس استعمال شوی دی. نیکی هیلی ویل امید لري چې سلامتی کونسل به راتلونکي اونۍ په دې معاملې رائے واچوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د پښتون ژغورنی غورځنګ نن په امیر علي کې ولسی غونډه جوړه کړې. یو ځای مشر د دې غونډې د ارزښت پاړوي
دا خل چې لوټ شي نو د وزیرستان حالات دته مالیم خودي خو بیا به خو ویني په خپل سترګې ویني. درمه غټ خبره ده چې د وزیرستان خلک ته یو قوت مې راوشي.
د وژل سوي نکی مسعود پلار محمد خان مسعود وایي په هیڅ قیمت به د خپل زوی پروینه معامله و نه کړي.
ټول پاکستان متحد کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. په دغه پاکستان کې د ټول پاکستان متحد نه.
پاکستان وایي په افغانستان کې طالبانو ته د سولې لپاره د ورکړل سوي وړاندیز ملاتړ کوي. ریپورت وایي په پاکستان کې تر ټولو د بلوچستان د سکولونو ماشومان له پامه غورځول سوي دي او بلوچستان نن د بلوچستان تر څنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم د بلوچ کلتور ورځ لمانځي.
خصوصا هغه کسان چې یعنی بلوچ علاقه کې ندي بل ځای کې خپل چان دی هغه خو باید چې دا دیشي په جوش او خروش مناو کوي چې خپل خلک هم ویني هغه به هم راځي ګرځي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شنن یا اونیز پروګرام پام کو هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده د پښتون ژغورنی غورځنګ مشران او غړي نن د شمالي وزیرستان په امیر علي کې غونډه کوي. خو اوریدونکو تاسو ته وایي چې د انټرنیټ او ټلیفون نشتون له کبله موږ تر اوسه بدې نه یو بریالي سوي چې تاسو ته د دې غونډې تازه معلومات راوند کو. خو بیا هم زموږ هڅې روانې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د دې ډول غونډو مخه یا د پښتنو پر مسلو مشورې کول دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پښتون ژغورنی یا ساتنې غورځنګ په نننۍ غونډه کې د تحریک مشر منظور پښتون او یو شمېر سیاسي او ټولنیز فعالان برخه اخلي. په دې جلسه کې نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې د ټولو پښتنو د مسئلو او ستونزو په اړه ویناګانې کیږي. د امیر علي د دې غونډې په اړه پروفیسر اسحاق وزیر وایي د شمالي وزیرستان خلک له دې جلسې څخه ډېری هیلی لري.
دا د روان وخت پر اخه یو ټریټج جوړه کی چې میزو د وزیرستان خلک په کیم انداز باندې خپل مسلې مخشه بوزي. دوه مدد هغه دو چې دا خلک لوټ شي نو د وزیرستان حالات دته مالیم خودي خو بیا به خو ویني په خپل سترګو ویني. درمه غټ خبره ده چې د وزیرستان خلک ته یو قوت ملاوي شي او د هغه وزو نور خو خلک ته ورورتيږي.
شاعر او خبريال ګوهر وزیر وایي له دې جلسې سره به د شمالي وزیرستان خلک د خپل خبرې د اظهار جرأت پیدا کړي.
د پښتون ژغورن غورزنګ نه د ټولو پښتنو او بیا په خاصه توګه د قبایل ډېر زیات امیدونه تړلې دي، ځکه چې په تیر کولینه کې قبایل ډېر زیات وځپل شول، تر وسه پورې ځپل کېږي. قبایل کېری نه وران شوي دي، بزوري نه وران شوي دي، لاپته دي شول، مړغه دي شول، پړغه دي شول. نو دغه خلک د دغه غورزنګ پیرا پیرا ملاتړ کو، او بیا دغه ډېره د خوشي خبره ده چې د شمالي وزیرستان غوندې سیمه کې په اړومبي ځل باندې دمره لویه جلسه کېږي.
یو بل شاعر او ادیب دیدار وزیر وایي دا ډول غونډې نه یوازې په خلکو کې سیاسي او ټولنیز پوهه او شعور زیږوي، بلکې خپاره خلک له یو بل سره تړي هم.
دغه پسون سره خو د ټولو پښتانه د لارو بر افغان یو مدینه تړل دي. خدای دا وکړو چې د میش په توقعات پیرا پریوزي. سوپر جی وزیرستان خبره ده، زه خو یقینا ډېر خوښ دغه تاک ته و دغه غونډه ته چې را دغه غونډه وشي، ځکه چې وزیرستان یو داسې سیمه ده چې کوم د اپریشن لړۍ پیل شوې ده. نرپداشه په ټولو نه زیات نقصان چې کوم د شمالي وزیرستان در صدرای دی، او د یغې سیمې او چې حکیم په منځ ولسی تړون و هغه شته دلای دی. امید ده چې دا خلک لوټ شي، اده وزیرستان ستونزه وویني، په باندې خبر وکړو، هغه بیا ولسی تړون لشکي سره ورشي. مثال د خیسوره خلکو میرل ته تک شي، د میرل خلک میران شاه تک شي، رزمک تک شي، په لاسو وسنجي پیدا شي په دغه جلسه باندې.
د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتون تیر ماښام پر فیسبوک په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، دوی د فبروري پر لسمه د احتجاجي ناستې تر ځنډولو وروسته د بیلابیلو سیمو سفر کړی دی او جلسې یې کړي دي. دی وایي د دې غونډو او جلسو موخه د راتلونکي د کړنلار ټاکل او د هرې سیمې له اوسېدونکو سره مشورې کول دي. منظور پښتون زیاتوي چې د مارچ پر نهمې به له ډېره اسماعیل خانه د کوټې لوري ته روانېږي او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې به جلسې کوي.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي د زوی د مرګ په بدل کې هیڅ نه مني، او که د ټول پاکستان دولت هم ورکړل سي نو دی به یې قبول نه کړي. محمد خان مسعود تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل، هغه واضح ناسمې دي چې ګواکې دی د نقیب مسعود خونبها اخلي. تفصیلي احمد شاه زمیر راکوي.
د نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان مسعود د پښتنو د گرینډ یا لوی جرګې له مشرانو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اوازې رد کړې چې ګنې دی د خپل وژل شوي زوی خونبها اخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نقیب د ټول قام بچی دی، ځکه ټول پښتانه د هغه لپاره د انصاف غوښتلو لپاره راووتل. دا محمد خان په وینا هغه انصاف غواړي، او په دې لړ کې په عدالت کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار په ضد درخواست جمع کړی دی. نوموړي زیاته کړه که راو انوار عدالت ته وړاندې سي نو دی به له عدالتي پریکړې مطمئن وي. او ویشت کله نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري پر درېمه تښتول شوی و. د نوموړي مړی د جنوري پر دیارلسمه په ښار کې وموندل سو. د سند صوبې د پولیسو یو مشر راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار ادعاوې ناسمې وبللې او ویښودل چې هغه په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی و. د دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل سو چې اوس پټ شوی او د سپریم کورټ د چیف جسټس پر غوښتنې سربېره عدالت ته نه حاضرېږي. په پرونی خبري غونډه کې د ګرین جرګې مشرانو وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي، او په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال د هغوی غوښتنې خپلې غوښتنې ګڼي. د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د فروری له لومړۍ نیټې بیا د فروری تر لسمې احتجاج وکړ. دوی په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورا عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادر کړل شوو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کولې. د حکومت لخوا دوی ته په لیکلې بڼه د غوښتنو د حل کولو د باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه.
پاکستان وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دوی نه یوازې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي، بلکې یو په یو هم له افغان طالبانو سره خبرو ته تیار دی. د پاکستان دا بیان به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز وکړي او اسلام آباد به تر کوم حده خپل نفوذ وکارولی سي؟ جواب یې په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې د کابل لخوا افغان طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه د منلو د دریز ملاتړ کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له پانګوالو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په اصل کې د دوو سیاسي قوتونو ترمنځ خبرې دي او پاکستان به د دې اقدام ملاتړ وکړي. د خواجه آصف د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر غړي قاضي امین وقاد وایي چې پاکستان باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان چې کړه دا کې د وګړه غبیزه چې 1300 تیږي دا وره لاندې شي هم به د طالبان لپاره د پټ او عزت پر سر نه وي، هم د افغانستان ملت لپاره د آرامۍ او انصاف سولو د فرصت وي، او هم به د افغانستان او پاکستان را کړچې دې اړیکی غبن ته روغ شي او تجارت حالات په پر مخ لاړ شي او د افغانستان د یو دسي لارې په هڅه چې پاکستان ورته ډیر ضرورت لري مرکزی اساس سره وصل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د کابل پروسی غونډې ته ویلو چې طالبانو ته بې له څه ډول شرطه د سولې د خبرو وړاندیز کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې کچیرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي او افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی او د سیمیزو چارو شنونکی پروفیسر ودیر ساپای د پاکستان د اعلان پر دې ایواد د امریکا او نړیوال ټولنې د فشار لامل ګڼي، خو زیاتوي چې د ولسمشر غنی په وړاندیز کې ډیر ټکي د پاکستان او طالبانو د غوښتنو عکاسي کوي.
غیر دی او عادي خبرونه چې هغه د خارجي قواو پاتې کېدل دي، نو ټول مغه پلانونه دي کاغوي آئندہ د افغانستان د پاره دا شغواړي او دا پیشنهاد شوی را دي چې د سولې د لارې نه د جګړې د لارې نه د پاکستان دا اقدام معنی دا ده چې دا یو ګام بل هم نږدې کېدل خبرو ته اوربان ته او سولې ته سړی متعقن کوي. شرط دا ده چې صرف دا په وینا کې پاتې نه وي او عمل پرې باندې وکړي، یو عملي کار پلان د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات د لارې ورته جوړ.
افغان حکومت او امریکا له ډیره وخته پر پاکستان تور پورې کوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې پر خپل خوره خوندي پټنځایونه ورکړي دي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغان حکومت په مشرۍ په دې هیواد کې د سولې پروسې ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي په هغه هیواد کې د ترهګرو او حقانی شبکې پټنځایونه او مرکزونه نسته. پاکستانی رسنۍ د خورم دستګر لخلی وایي اصلا وسلوالې ډلې له افغانستانه فعالیت کوي. کابل د نموړي دورت کړی ده. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي واشنگټن پر اسلام آباد فشار زیات کړی چې د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي. احمد تکل نور حال راکوي.
د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلی دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقانی شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري، خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر شپه په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عمل اند ترستانو ملاتړ کوي. په هلمند کې پاتن د طالبانو شورا کوشش کوي چې د ویټه شورا هلمند ته انتقال کی، خو دا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دنیا حمایت ونه کی په افغانستان کې جګړه ختمي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحد ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقانی شبکه او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
احمد تکلو په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په وروسته پاتې صوبا بلوچستان کې لا نیمای زیات ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته نه ځي. الف اعلان په تازه تعلیمي سروې کې ویلي په بلوچستان کې پر ځینو انتظامي اصلاحاتو سربیره د تعلیم کچ ټیټ دی. اداره وایي دا هغه ماشومان دي چې عمرونه یا سکول ته د تګ دي. احمد شازمی نور حال راکوي.
الف اعلان د بلوچستان د ښوونځیو په اړه خپله سروې د فبروري په پای کې بشپړه کړه. په سروې کې ویل شوي چې په ټوله صوبه کې د حکومتي ښوونځیو شمیر 13,000 دی چې په دې کې 12,000 پرایمري سکولونه یا لومړني ښوونځي، 1,200 میډل سکولونه یا منځني ښوونځي او 900 های سکولونه یا عالي ښوونځي دي. پر دې سربیره په بلوچستان کې پرایویټ سکولونه یا شخصي ښوونځي هم سه چې شمیر یې 2,000 دی. بلخوا د الف اعلان د راټول کړو معلوماتو له مخې په دې صوبه کې د 4,000 په شاوخوا کې مدرسې شته. د الف اعلان لپاره د سروې ترسره کوونکی رفیع الله کاکړ وایي چې په بلوچستان کې د ښوونځي عمر لرونکو ماشومانو شمیر 26,000 دی.
پنځوسه د 14 کالو په مابینځ کې چې کوم د کشنیانو د پرایمري او د سیکنډري سکول عمر دی، په دې کې په بلوچستان کې دروسه 10,000 کشنیان چې دي هغه د سکول بار دي. 26,000 الیجیبل ایج پاپولیشن دی، په دې کې 10,000 بالکل آؤٹ آف سکول دی، 9,000 په سرکاري سکولو کې دي، 3,000 په مدرسو کې دا ټیم سبق وای او تقریبا 3,000 په پرایویټ سکولو کې سبق وای.
رفیع الله کاکړ زیاتوي چې تر سره سوي سروې کې دوی د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د ښوونځیو جاج اخیستی دی. د نوموړي په وینا که څه هم بلوچستان د ماشومانو په تعلیم کې ډېره وروسته پاتې سیمه ده، خو په تېرو څو کلونو کې په دې صوبه کې د ښوونځیو انتظامي حالت کې د پام وړ اصلاحات شوي دي.
بلوچستان کې اول وار د ایجوکیشن مینجمنت چې کوم ایډمنسټریټیو او فاینانشل اختیارات یې هغه ضلع او د ضلع لاندې لیول ته ترانسفر کړي دي. دویم چې دی چې کوم د فاینانشل پاور از د مثال د سکولو فندونو دا به په خوا د ډایریکټریټ لیول کېدل یا پر ډیو لیول هغه به خوړل کېدل، ډیر کرپشن وکی کېدی. اوس دا پر های سکول لیول، یعنی هر های سکول ته دا های سکول په ایریا کې چې څه سکولونه راځي میډل او پرایمري سکولونه هغه های سکول ته دا غرد فند او بجټ ورکوي.
په بلوچستان کې د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې د تعلیم درې وزیران بدل شوی دي. د دې صوبې د وزیر اعلی صلاحکار او پخوانی صوبایي ویاند انوار الحق کاکړ دا مني چې په صوبا کې د وسایلو کمی او د ښې حکومتداري نشټوالي د تعلیمي شاتګ بنیادی لاملونه دي.
یو خوا په دې صوبه کې د وسایلو کمښت دی او بل خوا موږ د همدغه شته وسایلو انتظام هم سم نه دی کړی. دلته زیاته پاملرنه پر رسمي تعلیم کیږي. دا چې مدرسو ته تلونکي ماشومان کومې ستونزې لري او ریاست ته د هغوی څومره مسؤلیت ورلغاړی دی، داسې څه ماته په پراخه تګلاره کې په نظر نه راځي.
دلته دا ټکی د یادونې وړ دی چې د الف اعلان د سروې له مخې د بلوچستان د 15 کلن حکومت پر مهال په لومړیو 2.5 کلونو کې زیات تعلیمي اصلاحات رامنځته سوي ول او له هغه وروسته د ښې حکومتداري څرک ډیر لږ تر سترګو کیږي.
تیر میاشت د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان د پښتون میشته سیمو مدني او سیاسي فعالانو د خپل حقونو لپاره احتجاجونه وکړل چې پکې ځینو ښځینه فعالانو هم ګډون کړی و. د اسلام آباد او د منځنۍ کورمې د خلکو په احتجاجي ناسته کې ښځو نه یوازې ګډون وکړ بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین وچلاوه. ښځې ولې له سړیو سره ودرېدې او د هغوی ګډون پر احتجاجي ناستو څه اغیز کړی؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورٹ لري.
کله چې سږ کال د فروری په میاشت کې د پښتون تحفظ مومنټ تر انتظام لاندې د اسلام آباد د درنی پر مهال سیاسي او مدني فعالانو د خپل حقوقو په حق کې ناره والی، نو په دغو نارو کې د ښځو شغون هم شامل ول. که یو خوا پر سټیج د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناګانو کولې، نو بل لور ته د مختلفو سیاسي، مدني او غیر حکومتي ادارو سره تړاو لرونکو میرمنو و ناسو سلګونو کسانو ته خبرې وکړې. په دغو ویناوالو کې د غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز مشره او مدني فعاله ګلالی اسماعیل هم وه. وایي چې د ترګریزه جګړې چې څومره سړي زورولې دي تر دې زیاتې د ښځو ژوند اغیزمن کړی، نو ځکه هم دغه حالاتو چې مېرمنې وهڅولې چې په احتجاج کې برخه واخلي.
خو ځکه خاص کر د شتګرګي نسنګ طریقې سره اثر انداز کیږي، هغه مسلې هم پکې ویلې دي، او هغه نه علاوه د مور او د خور په حیثیت باندې هم پیغام ورکړل. ما ته اوس هم یاد دي چې پښتون لانګ مارچ کې ممند ایجنسی یو ښځه را پاڅېدله، او کتب ممند ایجنسی هغه چې موږ عام طور باندې دنیا دا تصور کوي چې د فاټا یا د ایجنسیانو خو چې وډيري شاته خو هغه چې کوم پاڅېدله کوم زوره وره خبره هغه وکړله چې ټول پښتانه کوم خلک ناست وو، نو هغه وی ورته لکه هغه چې موږ ته د ابای د موږ سره خبرو کی موږ ته بیا د ابای خبرو کی.
کله چې د فروری پر لسمه د اسلام آباد درنه ختم شو، نو له دې وروسته د تیری توار پر ورځ د منځنۍ کورمی لسګونو کسان د خپل غشتونو په خاطر له کورمی پېښور ته ولاړل او هلته پرلاتو وهلی. یو پښتنه فعال او د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر نورین نصیر په مشرۍ کې د شوزو یو ډله د پرلاتو ورغله او له هغه سره په وستون اعلان کړ. هغه وایي چې اوس د پښتنو سړی هم دا احساسوي چې په سیاسي مبارزه کې باید شوزي لزان سره ملګری کړي.
زه د کورم درنې ته لاړم، ما ته زما پسې رالل دي چې تاسو خبرې وکړې. یو ستړي مشینه پس مې ناولنې پښتنه دا وکړه چې زمونږ خزه نه شوې، او هغه خبره د هغې اثر دومره وو چې ما پسې بیا خلکو فونونه کول چې تا ډېر ښه سوال راوچت کو. اوس زمونږ سړو ته دا محسوس کېږي چې لکه د دې نه بغیر زمونږ دا تحریک یا زمونږ چې دا کم مطالبات دي دا نشي پوره کېدی، او زمونږ ښځې خو راتلل غواړي. زمونږ مسله دا ده چې موږ خپل سړي کنوینس کو اول چې دا د خپل حقوقو د پاره یو ځای راوتل سنگ پسنګ ودرېدل دا څه بده خبره نه ده.
د عوامي ورکرز پارټي یو مشر اسما شاه جهان له تیرو درې دیش کلونو راځي سیاسي مبارزه کوي، او همدا وایي چې شزي وه څولې چې د اسلام آباد په پرلت کې ګډون وکړي. دا وایي چې په بخوا کې هم پښتنو مېرمنو په سیاسي هلو ځل کې برخه اخیسته، خو د اسلام آباد او پېښور په احتجاجي ناستو کې ګډون یو منظمه شکل درلود.
اکثر خزی روزی خو خزی روتی دی، مثال په تور سکول نشتا غی تر روتی دی، دا تیر روزو کې کرک کې سونو باندې خزی روتی وی، دا گیس په مسالې باندې دغه رنگې د ماشومان الکان چې کم ځوانان غیب کړی شوی دی پټ کړی شوی دی د دې په باندې مخکې هم په سواد کې خزو یو ستر جلوس کړي و. نو اف ان آن خزی روتی دی، دا څه نه ده، دا دکتر نظر بالکل غلط دی چې پښتانه خزه نه دروته. خدا دا چې داسې منظم تحریک اوسه پور نشته چې موږ وایو چې
د ښځو په سیاسي مبارزه کې د ګډون او د غشان د خپل حکومت د خوندیتوب لپاره اسمت شاه جان اوس د وومن ډیموکراتیک فرنٹ په نوم یو سازمان جوړ کړی چې د دې په وینا د مارچ 8 نیټه چې د ښځو نړیواله ورځ ده پر موخه به په رسمي توګه د دې سازمان اعلان وکړي.
د پاکستان سپر لیگ لوبي په متحده عرب اماراتو کې دوام لري. تر اوسه په دې ټورنمنت کې د شریک شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې لس لوبي ترسره شوي دي. نن به هم دوی لوبي ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې چې د پاکستان سپر لیگ په رسمي سندره پیلېږي. په پاکستان سپر لیگ کې نن لومړی ملتان سلطان له کراچي کینګ سره لوب کوي، او بیا لاهور کلندرز له اسلام آباد یونایټیډ سره بازي کوي. ملتان سلطان تر اوسه درې لوبي کړې دي، دوی غټلې او یوې بایللې ده. خو کراچي کینګز لوبډلې تر اوسه درې لوبي کړې دي او درې واړې غټلې دي. بل پلو لاهور کلندرز تر اوسه په کډو درو لوبو کې و هم نه ده غټلې، خو اسلام آباد یونایټیډ بیا په تر سره کډو درو لوبو کې و غټلې او دوی بایللې دي. دا وخت د ټورنمنت په پوینټ ټیبل کې کراچۍ پر لومړي نمبر ده، پر دویم نمبر کوئټا ګلیډیټرز دي چې په څلور لوبو کې دوی ګټلې او دوی بایللې دي. پر دریم نمبر ملتان سلطان، پر څلورم نمبر پېښور زلمی، پر پنځم نمبر اسلام آباد یونایټیډ، او پر شپږم یعنی وروستي نمبر لاهور کلندرز دي. په پاکستان سپر لیگ کې د نن ورځې تر لوبو وړاندې تر ټولو ښه بیټینګ د پېښور زلمی ډوین سمیت کړی چې په څلور لوبو کې 138 منډې کړې دي. پر دویم نمبر د کوئټا ګلیډیټرز شین واټسن دی چې په څلور لوبو کې 108 منډې کړې دي، او پر دریم نمبر د ملتان سلطان کومار سنگاکارا دی چې پر درو لوبو کې 106 منډې کړې دي. په بالرانو کې تر ټولو شلو با د ملتان سلطان عمران طاهر کړی دا چې په درو لوبو کې او وکټونه اخستې دي. د پېښور زلمی امید آصف پر دویم نمبر دی چې په درو لوبو کې شپږ وکټونه اخستې دي او د کراچی کینګز شاهد افریدی هم په درو لوبو کې شپږ وکټونه اخستې دي خو د نسبتا کمزوري لوبې له کبله پر دریم نمبر دی. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې نیم بجې سوي دی. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د وزیرستان وجد سوي ځوان نکی مسعود پلار محمد خان مسعود هغه کنګوسي رد کړي چې ګواکې د زوی د مرګ په سر خونبها اخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرین جرګې د مشرانو سره په خبري غونډه کې محمد خان وویل زوی یې شهید سوی او دغه پروژنه به له هیچا سره معامله ونه کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا طالبان ته د مرګ ذکراتو د وړاندیز هرکلی کړی. په اسلام آباد کې له رسنیو په خبرو کې خواجه آصف پرون وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلي چې په هیواد کې د وسوالو حکانی شبکې پټن ځایونه مرکزونه نسته بلکې له افغانستانه فعالیت کوي. نوموړي تېر ورځ له یوې ټي وي چینل سره په مرکه کې دا خبره وکړه. د بونیر ضلع انتظامیه په سیمه کې په وړو امتحاني کتابچو او وړو کې سایز فوټو کاپي باندې پابندي لګولې ده. د بونیر ډیپټي کمشنر ظریف الاسلام مانی پرون مازیګر مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د شمالي وزیرستان د کډوالو لړۍ نن هم روانه ده. انتظامي چارواکي وایي شاوخوا اویا کورنۍ له غلام خانه د بونو بکخیل کیمپ ته رسوي. سبا ته په پاکستان په سینټ کې د 250 خالي کېدونکو څوکۍ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان د 2018 کال انتخاباتي قانون اساسه د سینټ په ورسنه انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه 12 د پښتونخوا او بلوچستان 11 او له کابل سیمو څخه 4 او د اسلام آباد 2 کسان ټاکل کیږي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوایانو په مرکز کې د اور لګیدو له کبله 4 کسان مړه شوي دي. د روغتیا چارواکي وایي چې 3 ټپیان په هسپتال کې داخل کړي دي. او امریکا غواړي ملګرو ملتونو د پښام کې د هغو کیمیاوي وسلو بریدونو نوې پلټنې پیل کړي چې درې میاشتې مخکې وروسته ملګرو ملتونو په خوانی پلټنو مخه نیولې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پرون وویل چې د ملګرو ملتونو له سلامتي کونسل له غواړي چې یوه نوې پلټونکې ډله جوړه کړي او دا معلومه کړي چې په شام کې د کیمیاوي حملو تر شا څوک و.
خبرونه مو ورده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس د پاکستان کورونې ورسپانو ته زموږ همکار پامیر ساحل کتنه کړې ده.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په اداره کې لیکلي په ګوانتانامو زندان کې دا مهال لسګونه مشکوک وسلوال پاتې دي چې پکې شپږ یې پاکستانی وګړي دي. خو د ورسپانې په خبره دا کسان بېل مقدمه په زندان کې ساتل شوي او ورڅخه مسلسل پوښتنې او پلټنې شوي دي. روانه اونۍ خپلواک پوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غوښتنه وکړه چې په ګوانتانامو کې د بندي پاکستانی وګړي عمار البلوچي د خوشي کولو لپاره د هڅې وکړي. د پوهانو ویلي چې بلوچي له 2006 زیږیز کال راهیسې بندي دی چې دا کار د بشري حقوقو د نړیوالو کنوینشنونو خلاف ورزي ده. بلوچي په امریکا کې د ترهګرۍ په تورونو د سزا شوې عافیه صدیقي په خوانی میړه او د 2001 زیږیز کال د سپتمبر د 11 د بریدونو پلانونکي خالد شیخ محمد خپلوان دی. ډان ورسپانه وایي د پاکستان حکومت باید له ګوانتانامو څخه د پاکستاني وګړو د خلاصولو یا اسلام آباد ته د سپارلو هڅې وکړي. ورسپانه په اداره کې لیکي چې له رسمي تورنېدو پرته د خلکو بندول د زغم وړ نه دي او امریکایي حکومت باید د ترهګرۍ په تور بندیان ملکي عدالتونو ته حاضر کړي. له پاکستان خبریدونکو بلې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز په اړه ادارې لیکلي چې پکې راغلي افغانستان اوس مهال یو لوی بدلون ته نږدې ښکاري. ورسپانه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپله تګلاره اعلان کړه او اوس د ولسمشر اشرف غني تازه وړاندیز ښیي چې که ورباندې عمل وشي نو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار برابرېدای شي. غنی د کابل بهیر غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویلي ول چې که طالبان د افغانستان اساسي قانون او حکومت په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو حاضر دي چې هغوی د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. اداره وایي پاکستان باید په نامشروطه توګه د سولې ملاتړ وکړي او له افغان حکومت سره هم خبرې پیل کړي. ډیلی ټایمز په لیکنه کې زیاتوي چې پاکستان په 13 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې بې ګټې مداخله کړي خو ورسره دا هم واقعیت دی چې امریکایي تګلارې هغه نتیجه نه ده ترلاسه کړي چې تمه یې کېده. نو په دې صورتحال کې ټولو خواو ته پکار دي چې د سولې صادقانه هڅې وکړي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه ویلي چې په ورستوي کې د پاکستان سپریم کورټ په رسنیو کې د خبرو سویو یو شمیر خبرونو نوټسونه اخیستي دي او اوریدنې پیل کړې دي. هلته د برتانیا ګارډین ورسپانه لیکلي، افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل بهیر په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته د سولې زورور وړاندیز کړی چې شایي آخري وړاندیز هم وي. منور شاه د لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلي، د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار تیر اونۍ په غیر رسمي خبرو کې له وکیلانو غوښتنه وکړه چې د هیواد مسلو په حل کولو کې له سپریم کورټ سره تعاون وکړي. نوموړي د صفا ماحول، صفا اوبو او خالص اوپیو لپاره اقدامات کړي دي. دا راز په پام کې لري چې د تور زیړی او کینسر پر ضد هم ګامونه پورته کړي او کروندګرو ته د خپلو فصلونو مناسبه بایو ورکول یقیني کول غواړي. د ورسپانې تر مخه سپریم کورټ په دې ورستیو کې په رسنیو کې د خبرو شوو یو شمیر خبرونو په اړه از خود نوټسونه اخیستي دي چې بیا یې د اوریدنو پر مهال هر ورځ رسنیو ته نوي خبرونه ترلاسه کیږي. په دې کې زیاتره د ججانو هغه ریمارکس شامل وي چې د اوریدنې پر مهال پکې کله کله ټوکې هم کیږي. تیر کال د یوې اوریدنې پر مهال یو معزز جج ویلي وو چې وفاقي حکومت د اټلي د بدماشانو ډلې یا مافیا په ډول کار کوي. خود ورسپانې په وینا کله چې هم په پاکستان کې پوځي جرنیلانو سول حکومت نسکور کړي او واکې په خپل لاسونو کې اخیستې، نو بیا یې لججانو د نوو سوګندونو پورته کولو غوښتنه کړي او زیاتره ججانو منلې ده. بیا ججانو د دغو امیرانو واک ترلاسه کولو لپاره آئینی دلیلونه هم رامنځته کړي دي چې د هیواد لپاره خطرناک خبره ده. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د کابل بهیر پر مهال طالبانو ته د سولې لپاره جرأتمندانه وړاندیز کړي، خو داسې ښکاري چې دا د مایوسۍ په حال کې آخري وړاندیز وي. ولسمشر غنی دغه وړاندیز د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې کړي چې په دې ورستیو کې طالبانو بریدونه سیوا کړي دي. تیره میاشت د کابل په انټر کانټینینټل هوټل برید او د یو امبولانس په ذریعه چاودنې لسلو زیات کسان وژل. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د تشدد پیښې دومره زیاتې شوې دي چې وړې وړې یې په خبرونو کې هم ناراضي. په دې هیواد کې تېر اونۍ هم یو شمیر خونړي بریدونه شوي چې پکې خواوشا لس امنیتي سرتیري او درې عام کسان وژل شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سبا ته په پاکستان کې د سینټ انتخابات کیږي. په هغه هیواد کې د سینټ ټولې یو سلو څلور چوکۍ وي چې اوس یې 250 غړي ټاکل کیږي، ځکه چې د مارچ پر 11مه هم دومره چوکۍ د سینټرانو د مودي ختمېدو له کبله خالي کیږي. په پاکستان کې د سینټ انتخابات څنګه کیږي، نوي غړي څنګه ټاکل کیږي او د هر سینټر د دندې مودا څو کاله وي؟ پامیر ساحل دې ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په سینټ کې ټولې یو سلو څلور څوکۍ دي. په دې کې له هرې صوبې څخه درویشت، له وو قبایلي سیمو څخه یو یو، او له نیمه قبایلي سیمو څخه یو، او له اسلام آباده څلور کسان سینټ ته منتخبیږي. د پاکستان د 1993 زیږیز کال له اساسي قانون یا آئین سره سم د هغه هیواد په پارلمان کې دوه جرګې دي چې یوه یې قامي اسمبلی او بله هغه یې سینټ ده. د قامی اسمبلی څوکۍ د صوبو او ښارونو د آبادۍ پر اساس ویشل شوې دي. په پاکستان کې تر ټولو زیاته آبادی د پنجاب ده، نو همدا لامل دی چې هغه صوبه په قامی اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ لري او بلوچستان یې تر ټولو کمې لري. د پاکستان د 2018 زیږیز کال له انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه 12 له پښتونخوا او بلوچستانه 11 له قبایلي سیمو څخه څلور او له اسلام آباده دوه کسان ټاکل کیږي. دا مهمه ده چې د پاکستان د سینټ په ټولو یو سلو څلور څوکیو کې له هرې صوبې څخه د ښځو او د پوهانو او ټیکنوکراټانو لپاره څلور څلور او د غیر مسلمانانو لپاره یوه یوه څوکۍ ځانګړې شوې ده. له قبایلو څخه د ښځو، ټیکنوکراټانو یا غیر مسلمانانو لپاره هیڅ څوکۍ نشته، خو له اسلام آباده د سینټ پر دوو څوکیو یوه ښځه او یو عالم یا ټیکنوکرات منتخبیږي. هر سینیټر یا سینیټره د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي او هر درې کاله وروسته د سینیټ د نیمایي څوکیو لپاره ټاکنې کیږي. د قامی اسمبلی لپاره نوماندان د خلکو په مستقیمو رایو انتخابیږي، خو د سینیټ د انتخاب طریقه بیلوي. لومړی په هره صوبایي اسمبلی کې د انتخاباتي کمیشن د افسرانو او کارکونکو په موجودګۍ کې د نوماندانو لپاره رای یا ووټونه اچول کیږي. په دې کې د صوبې عمومي او مخصوصو څوکیو ته نامزد یا کاندید شوي کسان ټاکل کیږي. په بله معنا هر صوبایي اسمبلی د خپلې صوبې د ښځو، عالمانو، ټیکنوکراټانو او غیر مسلمانانو په ګډون ټول نوماندان ټاکي. دویم، د قبایلي سیمو د نوماندانو لپاره په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي. او دریم، د اسلام آباد د څوکۍ لپاره هم په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي. دا ځل د پاکستان د سینټ د 250 څوکیو لپاره ټول 115 کسان انتخاباتي کمیشن د نوماندانو په توګه منظور کړي. په دوی کې د 8 ښځو د څوکیو لپاره 30 ښځې نوماندانی دي او یو ښځه له سړیو سره د عمومي څوکیو لپاره آزاده سیالي کوي. د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د نوماندانو لپاره ووټونه د لومړیتوب یا ترجیح پر اساس اچول کیږي. مانا دا چې د صوبایي یا قومي اسمبلی استازي د سینټ د څوکیو لپاره یو شمیر نوماندانو ته رای ورکوي. د ووټ پر کاغذ یا بیلټ پیپر خاني جوړوي چې پکې هر استازي خپل لومړی، دویم او دریم انتخاب غوره کوي. د قبایلي سیمو د استازو لپاره طریقه لږ جلا ده. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د خالي څوکیو تر ډکولو پورې رای کارولی شي او هر نوماند چې زیاتې رای وګټلې هغه د سینټ غړیتوب ترلاسه کوي. د پاکستان اساسي قانون یا آئین وایي چې هر هغه کس چې عمر یې له 150 کلونو کم نه وي، پاکستانی وګړی وي او په هغه صوبه یا سیمه کې رجسټر وي چې ورڅخه انتخابېدل غواړي، کولای شي چې د سینټ غړی شي. د پاکستان د سینټ وسنی انتخابات ځکه مهم دي چې د پیپلز ګوند د یو شمیر سینټرانو د دندې موده پای ته رسي. ورسره په بلوچستان کې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې یو شمیر هغه ګوندونو پارلمان او صوبایي اسمبلی ته لار ومونده چې پخوا په واک کې نول. همدا وجه ده چې د سینټ په وسنیو انتخاباتو کې د سختې سیالۍ توقع کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بلوچستان نن د بلوچستان په ګډون د نړۍ په نورو برخو کې او په ځانګړې توګه ټولنیزو رسنیو کې د فعالیت لارې د خپل کلتور ورځ لمانځي. په دې اړه مې له بلوچ تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر شاه محمد مری سره خبرې وکړې او د مرکې په پیل کې مې ورڅخه وپوښتل چې د دې ورځې لمانځل د بلوچ کلتور لپاره څومره ارزښت لري. ډاکټر شاه محمد مری راته وویل
کلچر مانا دغه دی چې ناست ولار رسم او رواج، تازه په ست لباس، مثلا میهمان نوازی وی یا غیرت وی یا صداقت وی یا د حق پرستی وی یا استحصال او ظلم خلاف شیان وی، دا یو کریکٹر جوړیږي. دا ټول چې یو ځای سی هغه ته کلچر وی. نو کلچر دغه څه شی هم نه دی چې یو ورځ غوی. کلچر خو د ژوند حصہ دی. له سهار تر ماښام تر شپې دا کال دولس میاشت چې دی دا چلے گی طرز زندگی ہے. نو لیکن دا شہریت دغه سے راغې کیپیٹلزم خپل مسئلے دی دغه سے راغې چې هغه شهر والا خلق چې دی هغه لتهات خپل مزکل پریسی وی دی لکارت سی وی دی. نو هغه غواړي چې بیرته خپل هغه روټس چې دی خپل بیرته رابطه خپل عوام سره، خپل کلچر سره، خپل تاریخ سره، خپل ژبې سره بیرته سموي، بیرته برابروي. نو دا د مډل کلاس او لوور مډل کلاس خاصیت دی چې کوي کنه دا یو ورځ خو بس دغه سے جوړ سو چې دا ورځ باید دی چې موږ خپل ډول کوو، وطن کوو، خپل لباس، خپل کلچر یو ورځ ټاکو.
ډاکټر صاحب، د پښتنو چې کوم وطن دی په هغه کې ادبي او کلتوري ټولنې تنظیمونه سته. هغوی دغه ورځې جوړوي، هم د ژبې لپاره کار کوي، هم ادب لپاره کار کوي، مشاعری کوي، کلتوري غونډې کوي. که تاسو د بلوڅو وطن دی زموږ اوریدونکو ته تشریح کوي چې هلته په ښارونو کې، په ضلعو کې دغسې تنظیمونه سته، فعال دي که نه؟
جی سر، تنظیم هم دی جی، او دا شاید هغه څه دی چې یعنی سپونټینیټی هم لري. تنظیمو بغیر یو سړی یو گلی کې دوه درې کسان چې ټول سونو انسانان خو دغه سي خوشي مناو کوي کنه، هغه د پاره دغه سي تنظیمو خاص ضرورت نشته. نو تنظیمونه هم ستا، یعنی حتی کې تنظیمونه ستا، مثلا کلچرل ارګنایزیشنز دی هغه جوړوي، ادبی تنظیمونه دی هغه خپل غونډې کوي، خپل سیمینارونه، خپل مقاله ویایي، مشاعرے کے جی. لیکن پکلی کے دیہاتی علاقوں کے تنظیموں نے بھی کنوی یو ڈول آواز سے وہ سو
خلق ٹولی جی صاحب خلق خل خوشیاں دا پارا تنظیم و محتاج کا لبو نو لیکن شہروں کے تنظیموں نہ ہمستا جی ادارے ہمستا تنظیموں نہ ہمستا تعلیمی ادارے ہم اگر کبھی طالب علم تنظیموں نہ دی اگر کبھی زین زین زائر کے ٹریڈ یونین بھی اگر کبھی کرنا بیا کلچرل و ادبی تنظیموں نہ چی جوڑے بھی جی
بلو جوانان سی دی اوی پا سوشل میڈیا کی فیس بک کی پا ٹویٹر کی نئی وازی پا بلوچستان دنن بلکہ پا نور دنیا کیم ډیر فعال دی هغوی ته تاسو څه ویل غواړي چې هغوی د بلوچ کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره په خپل دایره کې په خپل وسطوان کې څه کولای شي او څه باید وکړي
بیارا باید بھی چی پا جوش و خروش سر دا, 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 دا مناو کوی خصوصاً هغه کسان چی یعنی بلوچ علاقے کی ندی بل زائے کی بلوچان دی هغه خو باید بھی چی دا بیشی پا جوش و خروش مناو کوی چی بل خلق هم بینی هغه با هم راسی گرد سی یو بل لین دین وی کلچر کو دغه سے ساکی تو جامد شای ندی چی یو زائے کی ولار دی دا هغه چی ارسی چیرے چی دی باید چی پچوش دائی مناو کوی چی خلق رازی بل مخلوق گٹ سی دائی دستر لین دین کوی اگا و دستر گوری چی دی شای خاص دی دا دیکھی دیر شای دی دا باید چی پچوش سر پا احمد وکوی جی
مشال راڈیو دا جمہوری ارزختونو پالون کی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس وخت رسیدلی د مشال ریډیو اونیزي خبرونه پام کوه ته د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ امان الله ناصر وړاندې کوي خو د نن ورځې د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو د چای پیاله پلاس کې د شوروا د کاسی په انتظار ملګرو را روان دی را روان خدای خوار کړې ګورګیر خان هر ورځ خرید و چرګان دالوی ګېډې ګورګیر خان های 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 مونږ به هم ورشو او پاغ دنیا به حساب ورکو ټول ژوند یا خو په خوراک را باندې تیر شو یا په غیبت کې باقی مانده چې څه وخت پاتې شو په جنگ او په نفرت کې تیر شو هغه چا څه خویلی دی وای کایا بیا کوچنی ګیلاس توړه باران زمون هم هغه حساب دی دنیا ته رالو دنیا ته مو اور ورواچولو او ځان ته مو پروړ ورواچولو نه د دین شو او نه د بیرین څلوېښت کاله مو خپل کور او خپل ورور خراب کړلو او څلوېښت کاله پس د ننګ او د جنگ وروسته چې مو د غفلت له خوبه سترګې رڼې کړې پاسپورټ اکسپایر شوی و شناختې کارډ بلاک و تذکیره سوځلې وه سجره شړېدلې وه ننګیالي مو توپکان شول ښاغلي نیلامیان شول د نورو مغفران شول عقلمند ټول خېټماران شول شوکي د دسترخان شول اورځي او چرګان شول روشونه او سجان شول رنگ رنگ بوتلان شول نسمان د مشران شول خواران ټول غلامان شول بیکور سرګردان شول ځکه نو خوشاله اسپزان شول هر خوا اخلیان پخلیان ځکه نن مونږ سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن ترا غوخته دی هډ کوک یعنی اشپز یعنی پخلی والا د هغه خېټ مارانو د خوشاله د پاره چې د سهار نه تر ماسختنه صرف او صرف دغه ترانه وای چې نه لیلاشت نه جانان نو سر د خېټ نه قربان سر د خېټ نه قربان تو تکو دا وقت پا کیچن یعنی اشپزخانه کی دا اشپزخان سر موجوده دا وقت شی دا دوی دو سرنا و تبلیت دا خیتمار و قبیلیت
نو اشپس خین صاحبا مونگ تاسو تخراغ لیوائیو چه برا بخوینن مونگ تا؟
های های سب در پخو تو تکو زمون خو یا صوبت و یا شوروا یا کروت و یا حلوا کڑائی و دا چرسی یا بیا کباب و شنواری دا کمی ورزی نا چی زمون خلق مختشوی دی پا دال و نهاری پا حالیم و مرچکی پا مرغ تندوری او پا پای لاهوری ادو زمون خوراکون خسوک خوریم نا
اوهو تا دارا تا او آیا چی نن با مونگ تا پا کیچن کی کم خوراک را پخوی
های 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 مون خونن سبا یو ډیش په ډیر شوق پخو زړونه کبابو دماغونه پخو سرونه خرڅو او جبی خورو
ای دا اوس ته څه وایې
های ولی زه غلط وایم زړونه کباب نه دي دماغونه خراب نه دي جبی عذاب نه دي سرونه بې حساب نه دي او د خلکو وهل ټکول ثواب نه دي
اوهو اشپز خان صاحب لږ بې اسانه نه کې تا اوس ته څه فلسفه وایې
ای تو تکو چې ګډ او چیلی بې تکبیره شي قصاب بې ضمیره شي روټۍ بې خمیره شي او اشپز بې مالګې بې اوره او بې کوګیره شي نو څه به در پاخه کي لاړ شئ تاسو اوس لاړ شئ تاسې په لاهوري خوراکونو مخته شوي یاست ورشئ پایې کلمې اوجړي علیم او نیاري وشړپیاو
اځه ته نن مونږ ته څه شنواري کابلي یا پیخوري را جوړ که کنه
های 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 بیا هغه خبره نه ته ماته دا ووایه چې د لاهوري میخې نه شنواري کباب جوړېدی شي د ګجراتي بټیر نه کابلي پلاو پخېدی شي د ملتاني خره نه اوی توبه وغیره وغیره نه پیخوري کړایي جوړېدی شي
یو یو خر ای خوا دې وګرځه
های خوادی ولی بگرزه ورشوی گوره دا چمڑی نخوی چاینا جی که تو نجوڑه وی تاسو کل دا سوچ کرده چی دا گو خیه چیر تزی اوز خواقه ده زمونگ دا پیخور حکومتم دا چمڑو قرار دادو کرلو اوز دی اللہ رحم کوی زما خوار کتون لامه خلام دا زناور دی اوز دانوی چی پورا
یو یو دادا دا که دی دی دا اوز سوای اوز با مونگ چرگان خرو
های چرگان دی چرته سایو چرگان خوم آقا دی للاور نپلاره که بی تکبیره و بی زمیره لده الله پا کار شوی وی خومونگی بی هم خورو
ها نوستا دا مطلب ده چی وست مونگ وخه پریگ دو او پیشو رو کو او پچای گزاره او کو
های 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 گرده بدقه کو آقام که پی بی یوریا والا پیدا شوی نیگوره شیرباز شریف هر ورز پلاور که پتنو یوریا والا پی نچه پکوی دا پای با چیر تازی دلتا برازی کنا حسی هم تو تکو او زمون خلق پا دی گد وڈو خوراکو گد وڈو کارو گد وڈو پیسو عدد شوی دی که شرک ده که غرب ده که سپین ده که تور ده که عرب ده که عجم ده که حق ده که نا حق ده دا طولو نا هر سراوری او خوری نو دا کلو دو کلو بی تکبیره او بی زمیره غوخه که او خوری نو سکی آمد برازی دنیا دوم را خوری چه جواندی او سیگی زمون خطول جواند خوراک دا پاره ده های های سخه ویلی دی وی خرو مرکا او مرو بیدکا راشه تو تکو چی ده غرنگ یو دیش در پو خم چی خوند ری نواخلی اشیم تاسو نن سبا خوند پا بی خوند شاینو بندی اخلی او
سه مطلب
های 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 مطلب پریگ ده منی غرست راشه اوس به داسی وکی چی ده ناتو ده مارکیت نبر اولی یو غط ده ناتو دیگ
غط ولی وڑو که ولی نا
های 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 تاسو پلگو کلا مڑیگی منی کپاخه وی کوم که وینزلی وی کناولی بس دیر مو خواخ دی های او خیاران سخوای وی چی لک خوری هاگه تل خوری چی دیر خوری هاگه خیر هاگه پریگ دا نو ما ویل چی دناتو دیگ برا والی او پخه غط اور باندی بیکیگ دی اور خو ماشاءالله ستاسو سره ډیر شته هر ځای مو لګولی دی
اوهو دا یې کده ښه نو بیا
ها نو چې د ناټو دیګ ښه ګرم شو بیا به ور واچوې یوه لوټه لاهوري غوړي
یو لاهوري ولی
های 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 څنګه دی پوکما زمون خوله اوس هم په دې غوړو عادت شوې ده نور نشي ازمولی هاو یوه لوټه ډکه لاهوري غوړي
یو یوه لوټه ډکه بیا ولی
ای ورکشا د هغوی نه چې یوه لوټه وصول شیم غنیمت دی
خخه نو بیا
چی دا لاوری غوڑی خس رشول بیا باوروا چو که خیرو عربی اروپایی ایرانی روسی او امریکایی مساله
اوهو تا دای کده خدا را تو وی چی دا غوخ با کلور اچوی ایزا مون خلق خو بی غوخی چه خوری هم نا
های 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 بی بختی چی مساله تیارشی نو با غوخ ور اچو
آخه غط غوخه کورا غوخه او دا کم زی غوخه
های غوخه خوب زمونگ دا علاقه ورا چه منی سلویخت کال و شو زمونگ زناوران و غوخه خرسیگی
زناوران؟
هاو کنا دا زناوران و دورنگ گنجونا و مندیانی لگیگی یو هغا چی سلور پخی زناوران پکی خرسیگی او بل هغا چی دوی پخی زناوران پکی خرسیگی بس داغ غوخ وروا چوا چی دیک پوخ شو داغ غوخ بدوی تا ورکی
او مونگ؟
های خوارانو تاسو بس خوری تاسو خوب یا ترویش و ملیش رپی یا پات شوروا اللہ اللہ خیر سلا یا بیا مولای سوزلی الوا یا خواوا او غوخ دا اکسپایر غوا
نوگرانو او د ایکسپایر غو خوشو کیانو اشپز زما سره موجوده ده کغواړی چې د یو بل اخلی پخلی تپوس تر نه وکې نو را وای زنګ او دای کې ختنګ
اجاش پس خانه دازمه ده میرمن پلاس که خون نسته چه وکمه
های 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 بی اقلا چی یو ده حرامو ده پیسو سوداشی او بیادیگ بی بسم الله شی غوخه هم ده مره غواشی مساله لا ده غلاشی نو خون بلا کم رازی کنه
بر بخدای داغو بزرگ نی درسیم که خبر سو
پس خانه چه ده هر سوکم سڑی می نخوشاله کیجی هر او رزوی جنگ وی ده شور واده که برتنگ
های 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 چه پخول غیبت شی للاسه دی پتول کلی جوړ مصیبت شی ده هر او دو مسلمانانو پا مابین کی ساس آجش و شرارت شی ده سلور و خوام سایگانو پا کورونو کی مداخلت شی نو پا دیک کی با ده بارتنگ بوی نوی سده لونگو بوی باوی های 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 بند که فون او بند که جبه جبه بری پام که و چی بیا زنگ راو نوی کنی زنگ زده بدی کم هاو پام که و پام
هر وگره چی منصور غنده پدارشی دار پسل مرگ نخل می ودارشی هر گیا چی و کمال تا ورسیگی سروز مکی و تا کسکا نگل سارشی غفلت هیت مناسب نده دست پین گریو صبح دم کهی وانات ہموی بیدارشی خزانہ پس خاوت سر زیادی گی دکوہی و بچی و کاغی بینسیارشی مڑی داد وگی گیڑی مشکل دی مڑی داد وگی استرگو مشکل کارشی کم خورا سڑے نزدی کفری خطوطا هر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لکڑاوار کاندی ورغمے لگرگانو حسی رنگ لجدائے نازم آڈارشی در رحمان دا پوچھ بدگویی ته پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بیره برایون ده عشق پلار گرانده دل تبوی چی پیدا کاندی ره برد تو چی بیل تون پستر گو وینی اشنائی کا چی بیل تون پستر گو وینی اشنائی کا در امان پتیر بنوی بی هنر تو در امان پتیر بنوی بی هنر